السلام علیکم ستړي مشه د سهار 8 بجې شپې صفی الله ستان اگزام د خبری پروگرام ته مو خراغلاست وایم دا مهم مسائل خبرو د امریکا د پوز د مرکزی قومندانای سنت کام مشر جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستانه د پوزیانو د وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوی
موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو
آیا افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونو پرته د طالبانو مخه نیولی شي په دې اړه تفصیلي راپور لرو د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیم نړیواله سرمشریزه د مزیره غازونو د نیمایي راکمولو په ژمنې پرانیسته
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله له مزیرو ګلتونی غازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي
د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي د یوې وروستۍ اونۍ جګړې کې سخت زیانمن شوي
ولس په ډېر بداله کې دا ولس له زیاتو کړاوو او جنګالو مشکلاتو سره مخامخ ده
تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا پوز په پام کې لري د خپل سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن له شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو سره وګوریم او موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپل دایمي اډو ته ستانه شي پوره خبرونه د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوزي قرارګاه عمومي قماندان جنرال کینت مکنزی پرون د سنا د پاوزي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دا تدابیر بل افغانستان د امریکا او ناتو د پاوزي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان کړی و چې امریکایي ځواکونه به د می په لومړۍ له افغانستان وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر تر سمې بشپړ شیم په همدې ورځ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناتو بخپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي اوس مهال د امریکا 2.5 زره او د ناتو شاوخوا 0 زره سرتیري په افغانستان کې دیره دي په پام کې د شت افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید تهذیب پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې دا په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي
تاکل شوی و د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 24 په استانبول کې یو مهمه غونډه جوړه شي خو دا غونډه وروسته له هغه لغوه شوه چې طالبانو په کې لګډون څخه ډډه وکړه ترکی چارواکو ویلي دي خایي لکم کې اختر وروسته دا غونډه جوړه کړي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د نوې پرمختللي بڼې د 209 مواردو خبر ورکوي د روغتیا وزارت ویاند میرویس علی زی تیر ماخام ازادي راډیو ته ویل د کووید 19 ناروغي د پیښې د هیواد په یو لس ولایتونو کې ثبت شوی خو تلفات نه لري
د کورونا د نوې ډول وایروس پیښې په یو لس ولایتو کې تر اوسه پورې مثبت دي او د وایروس په هیواد کې اوس په گردش کې ده زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو
خغلی علی زی د کرونا د نوې او پخوانی بڼې د توبیر په اړه وویل د نوې بڼې د سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزورې ده موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جزو وګرځوله روسیې په کریمیا کې دا تطبیقات د لسګونه جنګي کښتیو سلګونه جنګي الوتکو او د زرګونو پلو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل امریکا او ناټو وایي دا له 2014 کال راوروسته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې تر ټولو پیاوړی پوځي حضور و. پرونی اعلان داسې وخت وشو چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي تحرکاتو له کبله د لویدیځ او موسکو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاوه بلتون پاله له اوکراینی ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې جګړو کې تر اوسه له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیان کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایت او جینوساید بولي. دا اعلامیه چې پرون د اپریل په 2 تصویب شوه او اجرایي تضمین نه لري، د چین د حکومت پر وړاندې د پارلمان د غړو د مخ په زیاتېدو اعتراض څرګندونه کوي. ویل کېږي لږ تر لږه 1,000,000 اویغوریان او نور اقلیتونه چې ډیری مسلمانان دي په سینکیان کې توقیف ځایونو ته په ورته جبري کمپونو کې ساتل کېږي. په دې کمپونو کې له ناقانونه توقیفونو نیولې د ښځو تر جبري شنډولو، بېګار او په سیستماتیک ډول له اساسي ازادیو د مسلمانانو تر محرومولو پورې د بېلابېلو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د متحدو ایالتونو حکومت او د بلجیم، هالند او کاناډا پارلمانونو پر پیکینګ د جینوسایډ تور پورې کړی دی. چینایي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمې هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 مخکې د نیویارک په مترو کې پلاس جوړ شوی بم الوزولې او په عمري بند محکوم کړ. 1.5 عقاید الله د 2012 په دسمبر کې د نیویارک د نامتو سیمې ټایمز چوک د مترو په تمځای کې یو بم الوزولې و چې دای او 3 کسان یې ټپیان کړل. چارواکي وایي نوموړي د پایپ ډوله بم له هغو ساختماني موادو جوړ کړی و چې د کار له ساحې څخه یې د کار پر مهال ترلاسه کړي وو. د محکمې قاضي ریچارډ سولیوان د حکم له اعلان مخکې د عقاید الله کار وحشت او بوګنوونکی عمل وباله. څارنوالانو د محاکمې پر مهال وویل عقاید الله د کومې ډلې غړی نه و، خو د داعش ډلې تبلیغاتو اغېز پرې کړی و او په منځني ختیځ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ له کبله په غوسه شوی و. خبرونه کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې او ولولې. دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانګ زید، سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري بیا هم خره غلاست وایم. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا جرګې غړو ته معلومات ورکړل. جنرال کینیت مکنزی وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکلورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینیت مکنزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. جنرال مکنزی پرون د اپریل په 2 د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو څو د ځان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محارب او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي، څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڑه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخله پریکړه وکړي موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکنزی زیاته کړه چې د امریکا پاوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
مشله د روسټه پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړي. څو دا یقین ترلاسه کړي چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکنزی د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په جواب کې په ښکارا ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنی ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزول شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11مه نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د په وینا ګران دی. جنرال مکینزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د امریکا ځینی استخباراتي چارواکي او پالیسی جوړونکي اندیښمن دي چې د امریکایي ځواکونو لوتلو سره به افغان ځواکونه د طالب توندلارو مخونه شي نیولې. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې راپور کې د امریکا د ځینو استخباراتي چارواکو، پالیسی جوړونکو او معتبرو راپورونو په اساس دې ته کتنه شوې چې آیا افغان ځواکونه بل بهرنیو عسکرو پرته په جنگ کې برلاسي وي که څنګه. په دې اړه مې یو راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته مو اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې تر شل کلن قوي پوځي حضور وروسته له دغه جنگ ځپلې هیواد د ورستیو 2000 امریکایي سرتیرو وتلو د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسی جوړونکو اندیښمن کړي چې خایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې د طالبانو په وړاندې تابرانه وړي. دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي چې افغانستان پرېږدي. لږ وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د خپلو عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړ، ناټو هم تایید کړ چې د واشنگتن مهالویش به تعقیبوي او د سپتمبر تر 14مه به خپل پاتې 2000 غیر امریکایي عسکر له افغانستانه وباسي. که څه هم افغان ځواکونه له 2014 کال راهیسې امنیتي چارې په خپله سنبالوي، خو د لوجستیک، نږدې هوایي ملاتړ او د مهمو وسایلو د ترمیم په برخه کې ډېر اتکا پر امریکایي پوځیانو او د دوی په قراردادیانو کوي. د امریکا یو وروستي استخباراتي راپور چې پکې د کلنیو غواخونو وړاندوینه شوې او د بایدن تر اعلان مخکې سنا جرګې ته وړاندې شوې و، خبرداري ورکړي چې راتلونکي کال هم د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون هیله کمرنګي ښکاری. دا راپور اټکل کوي چې طالبان به د جنگ په ډګر کې پرمختګ وکړي او افغان پوځیان به د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ د نشټوالي په صورت کې د طالبانو په مخنیوي کې ستونزې ولري. سنا جرګې ته د امریکا د ملي استخباراتو د مشر اوریل هاینز د کلنیو غواخونو په وړاندې شوی راپور کې راغلی چې کابل به د جګړې په ډګر کې لښاتګونو سره مخ وي او طالبان داډمن دي چې پوځي بریا خپلولای شي. راپور کې زیاته شوی چې افغان ځواکونه د لویو خارونو او حکومتي اډو خوندي کولو ته دوام ورکوي، خو په دفاع کې لسختي سره مخ دي او د هغو سیمو د بیان نیولو او هلته په بیا حضور کې لستونزو سره مخ کیږي چې په 2000 کال کې پریښودل شوی دي. اخو بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ډاټ خودلې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خلکو او هیواد د دفاع پوره ورتیا لري او لډیر وخت یې دا کار کړی دی.
خاص قوو کوماندو ته او ای قطعات ته وګوري، دا داستان ته یې ور بیا وګوري. شل کلم مخکې نه نه وی فیصد یا سل فیصد اجرات عملیاتونه بین ملی قوا له خوا کېده. شپږ کلم مخکې تزول اسم شوسو دانگام که لملای بریت په دانگام باندې وسو، دایمو که اوس نشر دی پرانی یو او نه په کارو چې لوی درستی سه مشاور سه د امنیت ملی در پول دانگام ته یو پلان جوړ کی. اوس هر اورز شل تر 50 عملیاتونه اتسته خاص قطعاتو او اوی اتلان لخوا کیگی.
په عین حال کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو ایس آی پی ګواښ کوي چې د دولت د سقوط او د تازه جګړې د پیل خطر ډیر زیات دی. د دې انسټیټیوټ د افغانستان د مطالعاتو ګروپ راپور کې راغلی د عسکرو استل باندې واځي امریکا لا زیانمنون کې کړي، بلکې په افغانستان او سیمه بداسې بد اغیز ولري چې د هیڅ یو اصلي لوبغاړي په ګټه باندې وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ټینګار کوي چې واشنگتن بل یو واټنه د ترګري عزت هڅو ته دوام ورکړي، سو د دې مخاوني چې افغانستان بیا پر امریکا او ګټو یې د ترګري زبردونو په اړه وانه وړي. هغه د دې یادونه هم کړي چې افغان حکومت سره باندې 300,000 دفاعي او امنیتي ځواکونه لري. ګڼ هغه دي چې د امریکا او ناتو ځواکونو لخوا په تیرو شلو کلونو کې روزل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې د افغان ځواکونو د وسایلو او تجهیزاتو تمویل کړی چې د پوځیان په جګړو کې خورتیا ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې افغان حکومت د دورشلم کال په پای کې له امریکا نه ټول ټال 1,300 هاموز غروال ګاډي، 1,550 جنگي موټر، 10 بلک هاک هليكوپټر او 4 A-29 جنگي الوتکې د نګدي هوایي ملاتړ لپاره ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ګډ لګدیز امنیتي قومندانۍ مشر ډګر جنرال جان ډیریک وایي د افغانستان د دوامدار ثبات او امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو حفظ حیاتي ارزښت لري. نیوکه کیږي چې هر څه یوازې د کاغذ پر مخ ښکاری، په واقعیت کې کیسه بل ډول ده. د امنیتي چارو شنونکي او د افغانستان په شمال کې د امریکا د خاص ځواکونو یو پخوانی سلاکار تټ کالاهن ازادي راډیو ته وویل چې د کاغذ پر مخ لیکل کیږي تر واقعیت ډیر توپیر لري.
د ځمکې لوجستیک په لحاظ توکي ټاکلي ځای ته نه رسیږي، ځواکونه تل ناسم تمویل شوي. دا د کمزوري لوجستیک او د سیستماتیک فساد په خاطر دي.
کالهان د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې تر نیوکو راهخوا چې دی معتقد دی د بهرنیو ځواکونو لملاتړ پرته خپل وسایل هم نشي ترمیمولی، د افغان ځواکونو په جنگي ارادي او هوډ هم شک څرګندوي. د وایي طالبان ښایي د ځینو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره لا پسې زیاتې هڅې وکړي. د بیلګې په توګه د ترینکوټ یادوي چې شاوخوا یې طالبانو نیولې، یا هم هلمند چې تیر کال سخت جګړې پرې تېرې شوې، یا په شمال کې کندوز چې وار لمخې په گاونډي ولایتونو کې جګړو زور اخیسته.
له هر پلوه افغان ځواکونه طالبانو په مقایسه لوړی جنگي ورتیا لري. د لوټکو له پلوه د درنو او سپکو وسلو، توپونو او د اسکرو له پلوه د ځواکونو د مقایسې په لحاظ هیڅ دلیل نشته چې ولې دوی د طالبانو مخه وننی بل. خو تاریخ خودلی هغه اراده، هوډ او ډیسپلین چې طالبان لري دوی پکې شاته پاتې دي. نو دا عوامل طالبان برلاسي کوي. د پوځي زور لاړخه دوی، یعنی افغان ځواکونه په ملي کچه باید د طالبانو مخاوني ولې شي، خو خای په دې کار بریالي نشي.
د امنیتي شونون کې کاله هندانی وکه مخکې هم د ځینو خلکو لوري پر افغان ځواکونه شه بخو، د افغان حکومت مشران بیا ډاټ خي چې پوځیان د دوی په خبره د هیواد د دفاع لپاره لوړ مورال او غختل اراده لري. دا خبره څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وکړه، او افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا اونۍ تکرار کړ چې که طالبان سوله کوي مخته دي شي، او که جنگ کوي د په خبره دا غزو دا میدان. خغلی محب ویلو جنگ افغان پوځیان کوي او یوازې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لري، چې د هغو ډاټ هم ورکل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم تازه په خپل د دغه مرستو د دوام د ډاټ د ترلاسه کولو خبره یاد کړه.
پیمان امنیتی دو طرفه ممبرای امریکا امرای ناتو بجای
امریکا او ناتو سره زموږ دوه اړخیز امنیتی تړون په خپل ځای دی. زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز او ان شاء الله تعلیم به په بهرنیو هیوادونو کې دوام ولري. د امریکا محترم جمهور رئیس او د ناتو سازمان سرمنشي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوی ټولو ماته اطمینان راکړ چې په دې وخت کې تاسو د تمویل تشویش ملرئ. د تجهیز او روزنې په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي.
د افغان پوځ په لیکو کې د بی همغږیو، ناسم تمویل او د چارواکو ترمنځ د سیستماتیک فساد تر پراخو نیوکو راهخوا، د افغانستان ځانګړي ځواکونه که د اردو کمانډو پوځیان دي یا د پولیسو خاصه قطعه او ځینې نور ځانګړي عسکر ښه ارزول کیږي. د دغو پوځیانو شمیر له 30,000 تر 30,000 ښودل شوی چې خاصو قطعاتو، ځانګړو عملیاتو، خولي اردو، ځانګړو پولیسو قطعه او نورو ارګانو کې ځای شوي. امنیتي شنونکی ټټ کالهن وایي دا پوځیان نه یوازې دا چې ډیر وړتیا لري، بلکې د هغو کلیوالي یا ښاري سیمو په بیا نیولو کې هم ډیر برلاسي دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د کالهن په خبره دا پوځیان له جلاس او قویداري یا قماندي برخمندي. دغه لوړپوړي امریکایي شنونکي بیا دا نیوکه هم وکړه چې کمانډو ځواکونه سره لدی چې سیمې نیسي خو دما نه ورکول کیږي. د بیلګې په توګه کندوز یادوي چې له طالبانو یې له بیا نیول کېدو وروسته هم څو اونۍ افغان کمانډو ځواکونه پکې تم وو او په وړو عملیاتو بوخت وو. دی وایي دا په خپله د فعالیت مخه ډبوي او د هغوی وړتیا کموي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راديو ته غوښتو سم د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصری ل احمد شیبارهورو.
واشنگتن اگزامینر رسمانه لیکي د امریکا د مرکزی قمندانې مسول جنرال کیند مکنزی پر اټلونکو نشته څلور نومو میاشتو کې ل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو اساسي مسولیت لري. ورسپانه وړاندې لیکي د بل هر څه چارواکي په څیر به جنرال مکنزی په شتوګه خپل ماموریت تر سره کړي. خو د روانه اونۍ د امریکا استازو جرګې ته په یو غونډه کې د خبرو پر مهال پر طالبانو شک وکړ چې د سولې په خبرو کې صادق وي. ورسپانه څرګندوي چې په دې غونډه کې جمهورې غوښتونکي سناتور دوک لیمبورن ترې پوښتنه وکړه چې ولسمشر ته دا مشوره نه ده ورکړې چې پوځان له افغانستانه مباسه. د دې په ځواب کې جنرال مکنزی وویل چې څو ځله یې په تفصیل له ولسمشر سره خبرې کړې دي، اما په دې برخه کې د نور توضیحات نشي ورکولی. جنرال مکنزی د پنشن بی پورس د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې. واشنگتن اگزامینر دې غونډې ته اشاره کړې ده او د جنرال مکنزی د خبرې راخیستې ده چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د ترهګرو د ګواښونو مخنیوي سخت کیږي، خو ناممکنه کیږي نه. فارن پالیسی خبرونه لیکي په افغانستان کې جګړه ختمي شي او واشنگتن د تیروتنې درس ده کوي. خبرونه وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایدن تر دې اعلان وروسته چې د سپتمبر تر 12 په ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي د بی انجام جګړو انجام او د تل لپاره د جګړو د انجام عبارتونه د چارواکو د کتونکو ترمنځ تکرار شول. په دې مطلب کې راغلی دی له افغانستان د یو پلان لمخې د ځواکونو استل د نړیوال ټولنې لپاره یو سوال پیدا کوي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال په خپل د پښتنه کوي له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا د امریکا د بهرنی پالیسی څه معنا لري. په مطلب کې وړاندې راغلی دی هر څارونکو باید د اندیشمن بي چې د طالبانو د بیا ظهور لپاره چې د افغانانو لپاره او د بنسټپالو پر ضد د هڅو لپاره څه مفهوم ولري. د طالبانو او متحده ایالاتونو د سولې د تړون لمخې تمه وه چې ټول امریکایي سرتیري د میتر لمړی نیټه له افغانستان ووځي، البته په دې شرط چې طالبان د ترهګرو پر ضد مبارزې شمنې عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر اعلان مخکې ویلي وو چې تخنیکی ستونزو د دې د ځواکونو د ایستلو مسله ځنډنې کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د اوس لپاره 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې شته چې د ولسمشر بایدن له شمنې سره به د میل لومړی نیټه ورو ورو د ځواکونه له افغانستان ووځي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښنیوله. وربشو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو او د دغه ولایت ولایتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې د ورستیو جګړو لامل ولسی خلکو ته سخت زیانونه رسیدلي. دوی وایي وګړي وژل شوي، کورونه دوکانونه نړیدلي، څاروي مړ شوي او شنه کښتونه د وچېدو لږ اکثره مختی. دولت دې د دوی په خبره په دغه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی په یو شمېر سیمو کې لیوي اونۍ راځي ته سختې جګړې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا غزنی قرباغ مکوره او بند او د یک ولسوالی همدارنګ د غزنی مرکز ارزو هغه سیمه دي چې لا تیریوي ونې پک سخت جګړې روان دي. دولتي چارواکي دا کوي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي او ځمکني بریدونو لاره زیات تلفات اړولې. وسلوال طالبان بیا دل تخپل بریا یادوي او وايي امنیتي سرتیرو ته مرجوب لاړولې او ځینې سیمه هم تخپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو ولسی خلک بیا وايي په دغه جګړو کې تر ټولو زیات ته ځانیا او مالی زیان نه وشتي دي. وګړي وجلسوي، کورونه دوکانونه نړیدلې، څاروي مړسوي او شنه کښتونه یې دا وچې دوله ګواښ سره مخ دي. د غزنی او بند ولسوالۍ یو اوسیدونکي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن اتم ورځ د جګړه روانه ده. طالبانو کمربند اچولې ده، غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خلک مهاجر دي، موږ له مرکزي ادارې دا غواړو چې دلته عملي هوا وایي عملیات ګډ وشي او طالبانو خط مات شي او خلک په خپلو کورو کې ځای په ځای شي. خلک مهاجر شوي دي، خلک تر سات باندې لاندې ژوند کوي، خلک په شهادت رسېدل دي، ملکي خلک تلفات لري.
ولایت شورا چې ځان د خلکو استاذ غنی هم وایي دلته ولسی خلکو زیان مندلای دی. د یاد شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل د غزنی ولایت په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړې دي. نوموړی وایي که مرکزی دولت ته طالبانو په وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي د ولسوالیو ترڅنګ غزنی مرکز هم سکوت کیږي.
رښتیا هم ولس په ډېر بد حالت کې ده، ولس له زیاتو کړاو جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده. مرکزي دولت باید غزنی ته توجه وکړي او غزنی ته اکمالات وکړي او غزنی ته امکانات ورکړي. کنه ورځ تر بلې به په غزنی دایره را تنګیږي، هم په مرکز هم په ولسوالیو، اخیر به دې سبب کې غزنی سقوط وکړي.
د غزنی دولتي او نظامی چارواکي بیا وایي توان لري چې د طالبانو په وړاندې خپلې جګړې ګړندۍ کړي، خو په وینا یې طالبانو د خلکو په کورونو او جماعتونو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې له دې عمله په تیزۍ سره عملیات نه نسي کولای. امنیه قمندان مل پاسوال حکمت الله کوچای وایي
دا چې موږ ډېر دی احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډنی دي، دلیل دا ده چې دښمن د ملکی خلکو کورونه سفر ګرځولي، بل اخره تجارتي مارکیټونه او همدغه سي دوکانونه کله سي درګری کیږي، اتمان عام خلکو ته زیان او ضرر ډېر ده. ولی موږ ان شاء الله اطمینان درکو چې کوشش کوو په خاص طرز د فعالیت سره سي زیان او ضرر عام خلکو ته کم وي. دښمن د محیط منطقې نه یا سرکوب کو یا لری کو.
دا غزنی والی بری جنرال سید عمر نورستانی هم وایي دا جګړو لپاره پوره چمتووالی لري. نو موړی زیاتوي افغان ځواکونه اوس په اکمالاتو او تجهیزاتو سنبال او جګړې ته د هیواد نه مینې په اساس په شوق او ذوق ځي. نو موړی وایي ولسی خلکو ته د زیان نه وشتو په خاطر پوځي عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي.
موږ د دشمن د هر ډول بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو یو. دا چې طالبان د خلکو له کورونو او عامه ځایونو څخه زموږ پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده، خو بیا هم هیڅ ډول اندېښنه نشته.
نورستانه زیاتوي موږ جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو قوتونو په نشتون کې هم توانېدلی سي چې له هیواد او خلکو دفاع وکړي. که د غزنی چارواکي او ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو له کورنو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبیولا مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړي دي، له هغه سنگرونو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
ژوند
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته، موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې تر 2030 کال به د نړۍ د ستر اقتصاد د ګلتونی غازونو خپراوی د 2015 کال پرتله نیمایي تر راکم کړي. ښاغلی بایدن پرون د اقلیم په نړیواله سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د دې مضرو غازونو کچه به په سلو کې د 50 یا 250 تر حد راکم شي. د ځمکې د ورځې په مناسبت دا سرمشریزه چې د 40 هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی و، ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس پرانیسته. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ځمکې د ورځې په مناسبت په پرونی سرمشریزه کې پر متحدو ایالاتونو سربیره د چین، روسیې، هند او د خلیج د هیوادونو په ګډون د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه په نومبر میاشت کې د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشریزه لپاره د تیاریو په درشل کې یو مهم ګام بلل کیږي. ولسمشر بایدن چې له خپل مرستیالې کاملا هاریس سره یو ځای سرمشریزه پرانیسته وویل اوس هغه لسیزه روانه ده چې نړیوال باید د اقلیمي بحران د ناوړه عواقبو د مخنیوي په برخه کې پریکړه وکړي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې د پاریس په اقلیمي کانفرنس کې ژمنه کړې و چې متحد ایالات به د 2015 او 2025 کلونو ترمنځ د ګلتونی غازونو په کچه کې په 26 کموالی راولي. ښاغلی بایدن د تیر شپې په سرمشریزه کې د دې مضرو غازونو پر ضد د دوه برابره اقداماتو خبر ورکړ.
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله له مضرو ګلتونی غازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي. حقیقت دا دی چې امریکا د نړۍ په سلو کې له 15 لږ مضر غازونه تولیدوي. دا بحران هیڅ هیواد
په یوازې ځان نشي حل کولای. موږ ټول په تیره د نړۍ د پیاوړي اقتصادي قدرتونو استازي باید په دې برخه کې ګامونه واخلي.
په جنوري میاشت کې د ولسمشر په توګه د بایدن له لومړنیو اقداماتو یو دا و چې امریکا یې بیرته د پاریس په اقلیمي تړون کې شامل کړه. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړی و. ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خپلو پلویانو سره دا ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سرمشریزې ته په څرګندونو کې وویل چې تیره لسیزه د ځمکې د تاریخ د تر ټولو تودې لسیزې په توګه ثبت شوې ده. ګوتریش زیاته کړه څومره مضر غازونه چې اوس خپریږي په تیرو 3 میلیون کلونو کې ساری نه لري. ګوتریش وویل چې بشر یوې زرغونې سیارې ته اړتیا لري، خو د ده په وینا نړۍ اوس مهال د پان پر سر ولاړه ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوي. ورزو مهمو لاندو خبرونه ته د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د استلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کنت مکنزي سنا جرګی ته وویل دا تدابیر به افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 مواردو خبر ورکوي. غنی پیخي په ننګرهار کې ثبت شوی. موسکو د روسي په جنوب او د اوکرين د کریمیا ټاپو وزمه په شاوخوا کې لپاره پوځي تطبیقاتو ورسته روسي ځواکونه ته امر کړی چې خپل دایمي اډو ته ستانه شي. د بریتانیا ولسی جرګي هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشريت پر ضد جنایات او جنوساید بولي. او د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمه هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کال مخکې د نیویارک په مترو کې پلاس جوړ شوی بمالو زوال او په عمر بند محکوم کړ. لاند خبرونه هم دلته ختم شول. کولای شي دا خبرونه د ازادي روډ په وی پانی ولولې.
نیما نړۍ
اخسر به میان خلیم را بند ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د خزو کاری توان او هڅې دي. په افغانستان کې نارینه د کورنۍ وارس او سرپرست ګڼل کیږي، له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ولې یو شمیر نارینه د ازادۍ او خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپلې خزي او ماشومان پر وړاندې بے مسؤلیت دي؟
هغه مسؤلیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزي په مقابل کې ورکړی دی، د هغې نه اصل دوی آگاه ندی.
کنارینا د خپل خزی او ماشومان پر وړاندې ځان مسوله ونګنی په راتلونکي ژوند به یې اغیزي چوي.
نو غواړم وی وینم او کوي وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه مخته پلارین نه د کړی.
دی وی کی کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه کوم ټکی په پام کې ونیسي.
زو میړه باید یو بل سره مسولیت پذیر اوسي.
مګه هڅه کړی چې دغه ټولی پښتني په همدې خبرونه کې جواب کړو. اوس به دی وی داسې خزی خبرې واورو چې د دې په خبره د میړه د بے مسولیتۍ له عمله یې ماشومان د خیاطۍ په پیسو لوی کړي او روزلې دي.
وهله ما ټکوله ما ډیر باندې فشار راوست، ډیر په سخت ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما د غزه چې ما په خپل لاسونه آباد کړی دی. په خپل مې د په خیاطۍ د پیسو نه د چورکان زمکه اخیسته دي، دغه مره نه اخیسته دي، دام خپل په نوم کړی دی. د سیو انسان د فائدې مونږ ته نه رسیږي بغیر د تهدید، بغیر د وهلو ټکولو، بغیر د دغه سپکولو.
د لیمی خبرې مو واورې دي چې د دې په خبره د خاوند بې مسولیتي د دې لامل شو چې بدله څو کلونو زغم لمیړنه جلا شي او خپل اولادو سره ژوند وکړي. لیمی تورته شریفه هم د خپل خاوند له بې مسولیتۍ سر ټکوي او وایي خاوند یې دې ته او خپل ماشومان ته پام نه کوي او خپل ګټل شوی پیسې په نامعلومه لوري مصرفوي. هغه زیاتوي
په کوم مشکلات سره چې ما خپل عیالونه غټ کړي دي یا مې تر اته رسولي چې د ستوني په څوک مې په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل عیالونه روزلی چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړي حرکات چې ما پر عیال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظر وغورځوي او نه مې خپل عیال د نظر وغورځوي. کومه ورځ چې پر ما دا مشکلات رااله نو ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه به خپل د ځان او خپل د ماشومانو سداس دغه نه جوړوم چې پر وطن باندې بوج سي.
خزا په ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ یو مهم اصل ګڼل کیږي. په اکثرو هیوادونو کې د ګډ ژوند مسولیتونه دواړه لوري ښځه او نارینه په مساوي ډول سره ویشي. په افغانستان کې هم د پخوانی دود سره سم ښځې د کور کار او د ماشومانو روزنه کوي او نارینه د کورنۍ د نفقې لپاره له کوره د باندې کار کوي. خو له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې ډیر ځلې داسې لیدل کیږي چې د ځینو نارینه وو د بې مسولیتۍ له امله ښځې له ناچارۍ د کور د کارونو ترڅنګ د خپلو اولادو د نفقې برابرولو لپاره لکوره د باندې هم کار کوي. دا جواته ده چې په کور کې او لکوره د باندې کار کول د خزو توان او کلکه اراده ښکاره کوي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم زیات کار کول د هر انسان لپاره ستومانی لزانه سره لري. ډیر شکله نشمه چې لخپلو دریو ماشومانو سره د کابل ښار په یو غریب مشت سیمه کې ژوند کوي، وای خاوندې لوو کلونو راهیسې له هیواد څخه د باندې ژوند کوي. د هغې په خبره میړه د مالی پلوه پیاوړی دی، خو د هغې او اولادو لپاره یې نفقه نه رالیږي ځکه چې هلته یې بله ښځه کړي. شموایي د خپلو اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره په خپله کار کوي او زیاته ستومانی ګالي.
چې اول کې میارشګه کوله وس دلته راغلی مې چې غواړم دلته د ګورته پوخومه او دو بجې بیرته کورسته کوته زم دو مې الکان دی یو ملور ده سرپرستم خپل مې مې دی اولادو مې ډیر زیات ستومانه کېګم خسته کېګم ځل کېګم خو ځانت دا توان دي ضعیفي نه ورکوم چې باید زه ضعیفه سم باید زه خسته سم نه خپل ځان واستوار نسم مقامت سره کوم چې یعنی وس لګ مشکل یعنی ورسته برا تخسي دا هیله لرم چې یعنی اتلون کې به مې اولادونه یو ځای ته ورسیږي اولادونه به مې خاينده ولري اولادونه به مې یعنی د غول برکت نه به زه هم خشم یعنی وسه زحمت مشکل تکلیف ټول په خپل غاړه اخلم خو به په پاینده کې ماتم ګټي او غوته بم ګټي.
تاسو د شمی خبرې واوریدئ چې د خپل اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره زیارو باسي، خو آیا د هغې د ماشومان د پاره به د پلار تشه څوک ډکبي؟ د شمی ماشومان او هغه ته ورته نور ماشومان به د پلو بی مسولیت پلرونو پر وړاندې څه فکر کوي؟ د دې پښتنو ځواب د سیدې نوورو چې پلار یې مور او د هغې سره نور خويندې او یو ورور به سرپرست پرې خېدي.
څوار لس کاله کیږي چې زموږ پلار موږ یې پرې خېو او زموږ ټول مصارف تر دا اوسه پورې مور می ورکوي او ډیر کوښښ کړي چې موږ یو ځای ته ورسوي. موږ تر اوسه خپل ژوند کې کوم کمی نه لرو، خو پلار می زموږ پر وړاندې پل مسولیت ادا کړی نه ده. زه هیڅ کله نشم کولای چې هغه وبخم او هیڅ کله نه غواړم وی وینم او که وی وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه موږ ته پلاری نه ده کړی.
په راپور کې مو د داسې میرمنو خبرې واورېدې چې له ځانه یې میړانه ښودلې. دوی د خپلو اولادو د روزنې ترڅنګ د دوی سرپرستی هم کوي، خو دغه ښځې چې له ځانه دومره میړانه ښیي دوی د اروایي او عاطفي پلوه په کوم حالت کې دي او پر دوی څه تیریږي؟ د دغو پښتنو ځوابونه به د ارواپوهې سینا حمیدی نه واورو.
هر میرمنه یا ښځه یو لرمادي او منوي اړتیاوې لري چې باید د خاوند له لوري پاملرنه او رسیدنه ورته وشي. د خو اړتیاو د نه پوره کیدلو په صورت کې د میرمنو د ستونزو او کمی سبب کیږي چې د رواني ستونزو لامل کیږي. په ځانګړې توګه هغه ښځې چې درانده کارونه ترسره کوي او د خاوند لخوا د دې او ماشومان لګښتونو ته پاملرنه